ملتو د سازمان راپور تاییدوي خو وایي چې د دوی څېړنې هم ښیي چې د دې ماشومانو په ژوند کې ښه والی نه دی راغلی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار آزادي راډیو ته وویل
کوچنیانو وضعیت په وروستي کال کې د څو وجوهاتو له کبله د تشویش وړ و. یو دا چې د اندېښنې وړ و، هغه اطفال چې په جنګ کې تلف شوي دي، د تعداد کې زیاتوالی راغلی په دې کال کې. د واکسین د تطبیق کمښت ډېر تعداد د واکسین نه پاتې کېږي. همداشان هغه اطفال چې په شاخه کارونو کې اخته دي، هغه اطفال چې ګدایي کوي په ګدایي باندې اخته دي، دا ټول چې یو ځای کې اطفال لپاره او د کوچنیانو لپاره دا کال ښه کال.
د دې کمیسیون چارواکي دا هم وایي چې د افغان ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته د مسؤولو دولتي ادارو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی شوی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي که څه هم د دې ستونزې کمولو ته یو لړ اقدامات شوي، خو څرنګه چې د دې ستونزې عمده لامل د خلکو بیکاري، بېوزلي او ناامني ده، په لږه موده کې نشي کېدی چې د هېواد ماشومان دې له دې ستونزې ووځي. په دې هکله راپورونه دا هم وایي چې دمګړۍ په ځینو ولایتونو کې په سلګونو ماشومان د خښتو په بټیو کې له خپلو مشرانو سره یو ځای خښتې اچوي، حال دا چې دا کار د یو ماشوم له توانه پورته دی. کارپوهان وایي دولت ته پکار ده چې د دې ستونزې کمولو ته پراخې پروژې تنظیم او پر خپلو تدابیرو سربیره د نړیوالې ټولنې مرستې هم جلب کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه مخکې به لومړی تاسو ته د مخکښو ښځو او ورپسې د بشري او اساسي حقونو اونیز پروګرامونه درته خپره کړو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې چې په داعش مشهوره ده، نن په سوریا کې د نړیوال ائتلاف یوه الوتکه راغورځولې ده. په همدې حال کې عربي رسنیو خبر ورکړی چې شاوخوا 300 امریکایي سرتیري د داعش ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره لویدیز انبار ولایت ته رسیدلی دي. رضوان مراد په دې اړه د وروستیو تحولاتو جزئیات اوروي.
د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکزی په لندن کې دی، وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د سوریې رقه ښار ته نږدې د نړیوال ائتلاف یو جنگي الوتکه غورځولې ده. د راپورونو له مخې د الوتکې پیلوټ چې عرب دی نیول شوی دی. ځینو منابعو ویلي نیول شوی پیلوټ د اردن تبا دی، خو د اردن حکومت تر دې دمه دا نه ده تایید کړی. په سیمه کې د تاوتریخوالي د تازه پیښو په لړ کې نن یو سانوشونکي د عراق پر حکومت پلوه سنی ملیشو حمله وکړه او لږ تر لږه 22 کسان یې ووژل. کته هم چې تر اوسه چا د بغداد د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې داسې بریدونه د اسلامي دولت وسلوالو ترسره کړي دي. په یو بل تحول کې سکای نیوز عربي خبري شبکې ویلي چې شاوخوا 300 امریکایي عسکر د عراق انبار ولایت ته رسیدلي دي. دا ځواکونه چې په دریو اپاچي هلیکوپټرونو سنبال دي، په بغدادي او عین الاسد پوسی اډو کې ځای پر ځای شوي دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 1300 ساعتونو کې د عراق د انبار ولایت درمادي ښار په ځینو سیمو بمباري وکړه. په همدې حال کې د انبار ولایت د قومونو د شورا مشر فارس ابراهیم ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیدونکي سنی وسلوال د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. تر دې مخکې هم د انبار ولایت قومي مشرانو د عراق له مرکزي حکومت غوښتي وو چې د دې ولایت له مرکز رمادي څخه د دفاع لپاره دي دوی ته په بیړنۍ توګه لازمې وسلې او کافي مهمات واستوي.
احمد شیبریم هرکلی مکوم. دا اونۍ د مخکښو ښځو په پروګرام کې لوی افغاني ډیپلوماټ سره شخیشم. ملالی شینواری یو وخت خبریاله وه، د ولسی جرګې غړې شوه او اوس په امریکا کې ډیپلوماټه ده. له دې به واورو چې له نارینه وو سره په یو ډول مشترک کاري ژوند کې دې څه ستونزې لیدلې او څه ډول یې ځان له ستونزو ساتلی. ملالی جانې، که د مخکښو ښځو د پروګرام اوریدونکو ته ووایست چې د یوې افغانې مېرمنې لپاره په یوه دفتر کې له نارینه وو سره کار ډېر ستونزمن دی. کلش
اما د ژوند په مختلفو پړاوونو کې په مختلفو ډګرونو کې کار کړی دی، کله ژورنالیسته وم، کله هم سیاستواله وم، کله هم اوس د ډیپلوماټ په توګه ما دنده ترسره کړې. اما د ټولو نه سخت کار چې ما لرلی دی هغه ما ته ډېر ستونزمن و. کله هغه وختو کې ما وغوښتل چې د ژورنالیزم نه سیاست ته راشم، لومړی سر کې شاید ما کورنۍ هم راضي نه و چې د سیاست تر شم او ځکه دا نه یوازې زما پورې اړه لري بلکې زما سیاسي ژوند تا باندې په مستقیم او غیر مستقیم توګه زما د کورنۍ پورې هم اړه لرله. نو زما د کورنۍ ځینو غړو سره مخالفت لرل، خصوصا تاسو پوهېږئ چې ورونه ډېر زیات مخالفت لري چې زما یو ورور هم زما مخالف و. منته بیا وروسته دې ته قانع شو چې زه سیاست ته راشم. اما په کاري برخه کې ما ډېر ور احساس کړي چې نارینه داسې فکر کوم چې په څه نه پوهېږي، ولو که کله کله مثلا ته د یو چا سره کار کوي چې هغه تا سره تا پېژني، ولې تا په استعداد باور نه لري. هغوی فکر کوي چې ښځه باید ډېر کنټرول شي، چې د دې کارونه باید ډېر کنټرول شي نسبت د نورو نه وکتل شي چې آیا د دې کارونه سم دي او که نه.
تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې په دفترونو کې یو ډول د نارینه ول لوري د بې اعتماده په سترګه دوی ته کتل کیږي. تاسو خو په مختلفو برخو کې کار کړی دی، که چیرته یو څه دوامدار کار وکړي بیا هم دغه اعتماد نشي ترلاسه کولی؟ ښځې
ته زه په افغاني ټولنه کې ګورم چې معیارونه ډېر لوړ ټاکل کېږي. یوه ښځه که وزیره کېږي یا که ښه چوکۍ ته ځي، څومره ورته یعنی ورته دا معیارونه لوړ ټاکل کېږي چې شاید تاسو تصور ونه کړئ. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، تاسو په افغانستان کې شاید بې سواده والی لیدلی، اما هغه چې البته نارینه اوسي، اما تاسو به کله هم کم کم تر کمه د یو معاونه د والي بې سواده معاونه د والي ښځه نه لیدلی که نه. مثلا یوه ښځه که ولسواله ټاکل کېږي، د هغې دپاره معیارونه دومره لوړ دي ښځه ولسواله ټاکل کېږي. اما که چېرته نارینه ولسوال ټاکل کېږي، بیا وګورئ تاسو څنګه د پلټنه وشي، شاید هغه به بې سواده هم وي، هغه ته معیارونه بیا بل ډول ټاکل کېږي. نو زه فکر کړم چې په افغانستان کې کم خبرې چې کېږي چې د ښځو په وړاندې مثبت تبعیض شوی دی، زه فکر کوم یو شی چې اساسي قانون یوازې د پارلمان په برخه کې شاید مثبت تبعیض کړی چې په جبري توګه یې یو څه فیصدي په پارلمان کې رامنځته کړي د ښځو د حقونو دپاره. اما نور که وګورئ په سیاسي ډګر کې په حکومت په برخه کې او یا په قضا په برخه کې یا په نورو مسایلو کې وګورئ، ښځې ته یا د ښځې د منلو دپاره شرایط ډېر لوړ ټاکل کېږي.
دو عمده مسایلو ته تاسو اشاره وکړه، سه د معیار او اعتماد خبره ده. سه په افغانستان کې دغه دوه عمده مسایل دي. د دې له خاطر سه په افغان میرمنو باندې نارینه اعتماد پیدا کی، او د دې له خاطر سه په هغه معیار ورته وکتل سه نارینه وته کتل کیږي. څه شی باید وسی؟ میرمنې باید څه وکړي؟ تاسو د یوې افغانې میرمنې په صفت باندې څه وړاندیز لرئ که په لنډو ووایئ؟
زه یو څه کوم دغه بې ځایه ترحم چې مثلا زموږ په ټولنه کې د ښځې په وړاندې موجود لري، یو خو مثبت ترحم دی چې دوی مننه چې احترام ورته موجود دی. او کله کله وایي چې مثلا میرمنه ده باید د ډېرو مسایلو په وړاندې له ډېرې سره ښه برخورد کېږي، اما په ځینو مسایلو کې دغه برخورد په خپله باندې انسان ته یو بله انګېزه ورکوي، یا ښځې ته بله انګېزه ورکوي چې دا څه شی ده د نورو نه. مثلا کله چې زه خبریالو یو وخت کې ما سره داسې یو برخورد وشو چې ته باید سیاسي مسایلو سره ډېر تماس ونیسي، اما ما په خپل جرات باندې دا وښوده چې زه کله شم چې دا کارونه هم وکړم، او حتی زه د دې په مقابل کې ودرېدم چې زه کله شم چې د نارینه غوندې رپورټ ونیسم او تحقیق وکړم او څېړنه وکړم، حتی داسې ځایونو ته زه لاړم چې شاید زما هغه همکاران تر اوسه پورې د هغه ځایانو ته د تګ جرأت هم ونه کړي. حتی مثلا زه تاسو یو تجربه لرم چې ما ته به خلکو ویل چې ته به څنګه لاړه شي د پښتنو په حجرو کې به کښېنې او د نارینهو سره به یو ځای کښېنې او خبرې به وکړي، او دا کار ما وکړ. ما هم اول تصور دا و چې شاید ما خلک ونه مني، ولې کله چې زه د دوی سره کښېناستم، په حجره کې کښېناستم، په دیره کې کښېناستم، د خلکو د دې نارینهو سره مې بحث وکړه، او حتی ډېر تیز بحثونه ما کله کله وکړه د نارینهو سره، اما ومې لیدل چې داسې نه ده لکه دا خلک چې وایي شاید دوی قصدن غواړي چې ښځې داسې وروسته پاتې پاتې شي چې ونه شي چې دی همېش دوی ځین نفرو شي، یا د نارینه د سترګو نه دوی ته وکتل شي، یا په حساب ویمه چې یا د پلار په سترګو، یا د ورور په سترګو، یا د مېړه په سترګو باندې دوی مخته لاړ شي. که چاته دا نه وي نو دوی باید پرمختګ ونه کړي.
ملالۍ شینواري، تاسو د امریکا د ژوند تجربه هم وکړه، او په افغانستان کې مو کلونه تیر کړی دي. فکر کوي چې په بهرنیو هیوادو کې داسې څه شته چې یو افغان خپل هیواد ته لزان سره راوړي او بیا یې په خپل هیواد کې د رایجې دو او دو دو هڅه وکړي.
ما تقریبا یو نیم کال په امریکا کې ژوند کړو. هلته مې زده کړه دا ده چې هلته په ډګر کې ما داسې ونهلي چې ښځه موجوده نه وه. د تعلیم په برخه کې د ښځو په وړاندې هېڅ ډول ستونزې نشته دی او زه فکر کړم چې دغه ستونزه چې منډه لرو هغه دا ده چې موږ د تعلیمي پلوه د نارینهو نه زمونږ د ښځې فیصدي یعنی هغه د تعلیم یافته ښځو چې فیصدي ډېره ټیټه ده په هر ډګر کې ښځې ته مثلا قانون مشکل لرو په قضا کې اصلي ستونزه دا ده چې موږ د قضا په برخه کې تر اوسه پورې هغه څه علمي کچې ته ښځې نه دي رسېدلي او مثلا د خپله د اسلام په اسلامي مسایلو کې ښځې ډېرې وروسته پاتې دي. اما په نوره نړۍ کې چې تاسو ګورئ ښځې مثلا د تفکیرات په سطحه د د علمي پلوه هېڅ ډول کمی په ښځو کې نه لیدل کېږي. حتی د نارینهو نه په نورو دنیا کې ښځې ډېرې پرمختللې دي. دا شی ماته یو څه ښه ښکاره شو. ما فکر کوي چې ښځې وغواړي چې پرمختګ وکړي نو د نارینهو غوندې پرمختګ باید ونه کړي چې د زور زیاتي نه کار واخلي او بیا پرمختګ وکړي. هغه څه چې ښځې ته باید پرمختګ وکړي هغه د هغې علمي کچه او علمي درجه باید وي.
ملالۍ شنوارې مننه.
مننه کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق یو بلیغ پرونی اوریدو ته مو هرکلای کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1229 او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 سپی اوري. الکه څنګه چې په هیواد کې د اتباعو د بشري حقوقو ساتنه د دولت اساسي دنده ده، په دې خبرونه کې د اتباعو په وجایب او اساسي حقوقو خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمهیز دفتر د څارنې او د تخطیو د څیړنو برخه مرستيال ښاغلی عبدالواحد سیرت را سره ملما د سیرت صاحب خبرونه ته خراغلی.
مننه خیروسی.
په پیل کې راته وایي چې آیا یو هیواد لبل هیواد څخه د یو تورن شخص د ورسپارلو غوښتنه کولای شي یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او محترم درنو او قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیک سلام او احترامات وړاندې کوم. د تاسو سوال په جواب کې باید زه وایم چې اتوستمه ماده د اساسي قانون د پرداګه واضح کړی ده چې یو ملک نسی کولای چې د یو ملک نه د یو دغه د تابعه په یو تور باندې او یو په جرم باندې هغه متهم کی او دغه غوښتنه وکړي. دا په اساسي قانون کې د دې ممنوعات راغلی دی، یعنی نسی کولای دولت چې خپل یو تابعه یو ملک ته ورکی چې هغه دغه ملک له طرفه په یو جرم باندې هغه تورن شوی. البته د مجرمینو سپارل یو ملک بل ملک ته هغه بم د تړون او د معاملې او د ډیپلوماتیک لارو د امکانات ستا ده، خو بغیر دغه نه د خالص سپارل د خپل ملک تبعه بل ملک ته دا خلاف د قانون اساسي دی.
تاسو د مجرمینو د سپارلو او همدارنګ د اتباعو د سپارلو خبره وکړه، که په دې حق اوریدونکو ته وضاحت ورکړئ چې د مجرمینو د سپارلو او همدارنګ د اتباعو د سپارلو ترمنځ څه فرق دی؟
فرق دا دی چې د یو تبع سپارل بل ملک ته دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. د دې هیڅ امکان او مشروعیت دولت ته نسته چې خپله تبع د یو بهرني ملک په تور باندې هغه تورن چې دا ور وسپري، ځکه دا نقض د حقوق بشري او د حق سلب سو. یو موضوع داده چه دی مجرمینو سپارل البته ملکونه نن سبا په دنیا کې دا رایج او مروجه خبره ده چه دی دیپلوماتی اړیکو په نتیجه کې یو ملک دی بل ملک سره دی ښه حسن رابطه دی همجوارۍ او دی جرمونو پراټیټولو کې جی دی یو ملک سره تړون هغه کوي چې په دغه موارد او په دغه کټګوریو باندې که چیرته ستا تبه از ما په ملک کې جرم وکړي او ما آلته محکوم په جزا باندې سو او یا از ما تبه په دې ملک کې جرم وکړي محکوم په جزا باندې سو د دې د قید او د محکوم بها سپری تیرول د یو ملک په بل ملک کې د ډیپلوماتیکو په اړیکو او هغه انواع او اقسام چې کوم یو بل ته سره ضرر متوجه کیږي پیغې کوي چې هغه د سیاسي ډیپلوماتیکو اړیکو په نتیجه کې یو ملک او دی بل ملک سره دی تبادله او دی ورکړې د اسیرانو د ډیپلوماغسته د اصول سته چې هغه خپل اتباع چې په خارج کې جرم کړی دی هلته بندي دی هغه باید راوغواړي خپل ملک ته چې تر هغو د دوی اقارب د دوی فامیلونه ور سره ملاقاتونه وکړي ځکه دا یو بشري حق دی او د بیګانه ملک چې یو تبعی بل ملک محکوم سوی دی اغه خپل محکوم بها په خپل ملک تیر کی چې تر هغه د اقارب سره دغه اصول او معامله د دو ملکونو د نتیجه د تفاهم په نتیجه کې دا امکان سته او هغه مخینه ته چې ما اشاره وکړه چې بدون د ښه او بد نه یو ملک د بل ملک نه د دغه د تبعه ورسپارل غواړي دا خلاف د قانون اساسي عمل دی چې څوک کوي او څوک یې غوښتنه کوي.
درنه اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبن بس په لاس
وانه ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
اعد محاکمو لخوا یو توران شخص په یو وخت کې په سو جزاګانو محکومیدای شي.
یو کس چې په داخل د ملک یو جرم ورزین مرتکب کیږي هغه فقط په یو جزا باندې محکومیدای شي. زمون په قانون د جزا او اجرات جزایی او په اتوستمه ماده د قانون اساسي کې په داخلي بند کې دا هم راغلی چې یو کس په یو جرم باندې کیدای شي هغه به یا سلبی آزادی فیزیکی جزا ببینی دیگه جرم پا مقابل که او یا به نقدی جزا ورکول که دی سیغه تا همزمان دو جزاگان ده خلاف دی حقوق بشری عمل دی چه اغا دی هم فیزیکی جزا بانده اغا محکوم سی هم دی مالی جزا بانده ده نسی که دلی یا بل تک دلتا چه اتویستم ماده دی قانون اساسی که دار اغلی چه هیچ و گلی دی افغانستان دی محاکم و لطرف سلب دی طبیعت بانده محکوم دلی نسی این ده هم راغلی دی اول خو کچیر تا محاکم دا کار نکی که احیانا بالفرض یا مثال ورکو دیتا کسی نو دغه حکم خلاف ده قانون اساسی یا حکم ده چه صادریگی اوز فعلا پا محاکمو که یا جزای نقدی ده مالی جزا توران کس ترکی او یا دیگه آزادی دیگه جرم پا مقابل که سلکی که اگه تسل بی آزادی حکم رکل که پا هست ده کتگوری دی جزاگانو چه اگه جنایت ده جنه ده و قباحت ده دی اگه میارونو پرانا که چه قانون رو توزه کری دیگه تا جزا رکل که
دیر زیاده مننه کونسیلر صاحب کورن ودان چې په خبرونه کې مرسته راګډون وکړ.
شکر خیر.
صدرنا رودونکو د دې ونه خبرونه هم دومره تر بیا مو په ویلاس کړو.